مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په خبرونه کې زغلا یاز او مليحه میرزاده درته هر کله وای. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو. ونیس پروگرام د یارانو مشال هم د روانه غړې برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له مليحه میرزاده نه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پامخره د خبرونو سټکو ته پاکستان وای د یونان لخوا د ناقانونه کډوالو هیواد ته پلیګ ډول کې دوه ورته اطلاع نو ورکړل شوی د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایزر بداغی سیمه مدنیاتو استلو کار شروع کړی او په مصر کې په یو آتشی بمی برید کې 2 لس کسان وژل شوی دي. تفصیل پاکستان وای د ناقانونو کډوالو هیواد ته د لیک ډول کېدو په اړه ورته لاول د اطلاع نو ورکړ شي او کوڅوک ورته را لیک ډول کېږي نو په کار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
غیر قانونی طریقت باہر تلی وی او تاسو هغه واپس را لے گئی مونږ ته د هغه مخکې نه اطلاع را کوي چې مونږ د هغه تصدیق وکړو او که په هغه څه تور وی یا مقدمه وی یا تر هغه غری کې ککړ وی یا بل څه وی نو د هغه ثبوتونه به هم را کوي.
لدی وړاندې نن په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پاستول شوی بیان کې ویلیو چې پاکستانیو نه حاصل وختو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړیو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېګل. پاکستان وایي دوی یوازې نور لس هغه وخت قبول کړ چې پاکستانی کارډونه وخودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای د غسیمه د مدنیاتو پر استلو بزر کار شروع کړی. نو موري تیر مازیګر مشال ریډیو تو ویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولست د ژوند اسانتیاوي برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې مدنیات روزي هغه ځای د سټیټ شي خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا غي فاندز عوام چې کوم دي دا غي مزدوري دا غي علاقائي ریسپانسیبلټي دا غي د پاره ترقیاتی کارونو لپاره نورث وزیرستان ته دا غي پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکو د مدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیکاری مواقع ترلاسه کړي. دا مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر مولا منصور تنیز دی او شمیر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نوموړي د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په یو وسلواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بلخو د طالبانو ویان د مولا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي او وایي چې د ټینګو حفاظتي انتظاماتو له کبله هغه مخې ته نشي راتلی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو د کمانډان مولا داود د نیولو په خاطر سرته ورسېدل د طالبانو یو جیل مات کړی شو چې دغه بندیان ترې خوشي کړل شو. د خبر پاڼې له مخې په دغو بندیانو کې د ملي پولیسو محلي پولیسو د ملي اردو او نور ملکي کسان موجود وو. په ننګرهار کې د افغان پوځ په بمباری کې لږ تر لږه 2 لس کسان وژل شوي دي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد بیګا مشال ریډیو ته ویل هوایي بمباری تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوې چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 2 لس غړي وژل شوي دي. وسوالو لا په دې اړه سندي ویلې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې خو په کور کې وسلې وې.
We do not yet know.
دی وای موږ نه پویګو چې دا وحشتناک پیښه ولې شوې ده. هم موږ پویګو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پویګو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پویګو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وای د سید رضوان فاروق او د هغه خزي تاشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سان برناردینو کې په یوې ایمیل ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شوي او یو ویشو بلو. پولیس وای دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوکو ترګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. واشنگټن کې د سعودي عرب سفارت وای فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې 9 ورځې تیرې کړې وې. د مصر پولیس وای د هیواد په سر خار کایره کې پر یو نایټ کلب په آتشی بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درې کسانو نن په ګوزانو می سیمه کې بوتلی بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتیدل. د انتظامی په خبره اور زر مړ کړل شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او د ډزو د پیښو ذمواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ایتلی او ساحلی ساتونکو تیر ورځ ویلي چې ژغورونکو خواوشه 2000 کډوال له یو لس ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغه کډوالو هڅه کوله چې له بحیرې روم نه په تیرېدلو سره ایتلی ته ورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه ایتلی ته تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. ساحلی ساتونکو ویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سیټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیرونو کې د خراب موسم له امله ایتلی ته تلونکو کډوالو په شمیر کې واضحه کمی راغلې دي. سخت کال اروپا ته په رسیدلو نه هلکو کډوالو کې تر یو لک سلو سره زیات اټلی ته تللی دي. د هنګری چارواکي وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوداپست ټورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډله پرتی کړي. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر یانوش لازار بیگا یوې خبري هوندې ته ویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګری چارواکي وای مفرور سلا عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګری ته تللی و. په هغو حملو کې یو سل دېرش کسان وژل شوي وو او سلګونه ژوبل شوي وو. لازار وویل د مشکوک کس دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل په کلیټي سټیشن کې د هغو کډوالو په استخدامولو لیدل شو چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرنسو به یو د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په یو سل وو روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په یو سل وو روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ څلوېښت پیسې او په یو سل څوارلس روپۍ لس پیسې. یو پاؤنډ په یو سل شپېته روپۍ اویا پیسې او په یو سل یو شپېته روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په نهه ویشت روپۍ دېرش پیسې او په نهه ویشت روپۍ اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په اته ویشت روپۍ دېرش پیسې او په اته ویشت روپۍ شپېته پیسې. یو افغاني په یو روپۍ یو شپېته پیسې او په یو روپۍ درې شپېته پیسې. او دوه سوه اتاویا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دوه سوه دوه اتیا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم دولس او زیات نه زیات سلیریش، بنو کې یولس او دوه ویشت او کوټه کې به کم نه کم پنځه او زیات نه زیات دوه ویشت ډیګری سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې مليها امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. اروپای ټولنه وای پر کاغذونو لرورو سربیره پاکستان ته ورغلي کډوال یونان ته ستانه کړی دي. له طالبانو سره د سولې خبرو بیا پیلولو په مخه اسلام آباد بیا هلې ځلې پیل کړي، خو افغانستان لا هم پر پاکستان باوري نه دی.
هیڅ نوه یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي طرفته د پاکستان لخوا نه کوونه کودل شو.
په پیښور کې د مدني ټولنو استازو په تعلیمي نصاب کې د بدلون غوښتنه کړي.
مسلمانان داسې کړي دي، داسې کړي دي. کله چې موږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي.
اونیس پروگرام دا یارانو مشال کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدې.
دنیا کا موضوعات ملګرو نشایتا دي هغه دا واخصل شي په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې په هغه کې د موضوعات او دراوړلو خبرې
شننې او تبصرې هم در خبرو د مشال رادیو سره اوسه. مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو او د مازیګر سلورو بجو خبرونه ده. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پاکستان کې د یورپین یونین دفتر وای چې د 500 کسانو د لیګلو مخکې پاکستان ته خبرتیا ورکړل شوې و، خو پاکستان وای دوی ته له مخکې نه په دې اړه هیڅ هم نو ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو دیش پورې هغه پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر ورځ پاک اسلام آباد ته په یو خصوصي جاز کې را لېږل شوی وو. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل په رپورټ کې واورو.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسټریانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو. څوک چې په غیر قانونه طریقه یورپ ته تللی وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وه، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سواره وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړو او نور یې بیرته یونان ته ستانکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوی مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزاتو ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معامله به هم ډیره زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته رالیږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړی شوی او دې لړکې پاکستان ښکاره دریز لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لیږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین وینا وا،
مونږ دا نه دی ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو. او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. دا پرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کومو دیر شو مونږ تصدیق نه شو کولی، نو هغه مونږ نه شو اخیستی.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته را رسېدلی وو، خو د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې وروسته یوازې 1900 ته د راکوزېدو اجازت ورکړی وو او نور یې بیرته یونان ته لیږلي وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړو ته تاسو غوږی د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان اصول بهیر په اړه د زنډیدلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپاله مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پاریس کې د آب و هوا یا د ماحولیاتو د بدلون په اړه د نړیوالې سرمشریز په سنډو کې پاکستانی وزیر اعظم لغوان ولسمشر سره ولیدل. که یو خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګه ګوري، خو ځینې بیا دریز لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. په دې د اسلام آباد او د کابل د پیچلو اړیکو ته کتنه کوو، خو د یو وړکې د میروستو په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. قسم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan to the military or askari zaruriyat bhi hame pura kol par hum commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition or security transition agar ya smooth better.
Islam Abad ki kidun ki conference aw da pukhtano qami masharano kabul ta safar nawlandi da Pakistan aw Afghanistan tarmez khabar e tari pa ta pa walaadwi په دې دوه ونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانع کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پاریس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو اترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړه. دا په د اخر 15 سفرونو کې تقریبا 100 سفرونه بیا د لاب احمد کرزی وکړل او دوه درې سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل سو.
کارپو امرالله امان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر
طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه وي د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان تا دے خبر احساس شتا چے غیر ریاستی ادارے لک طالبان وی او یا کنور دا غی ملا تھڑ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کہ خدای دینه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چیرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالات ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان نه بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
شي. په افغانستان کې داسې عناصر موجود دي چې غواړي طالبان په سیاسي بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لار کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په میندنه سپه شپک سوا یویش کیلو هرڅ او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کیلو هرڅ اوریدلی شي.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سفرام لپاره د پاکستان د پارلیمان د سینټ قائمه کمیټې ته د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ویلي دي چې د صحت او تعلیم په څنګه کې په زرګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې خو اخلي خو ډیوټي نه کوي. په دې لړ کې قائمه کمیټې د سفران وزارت ته امر ورکړی چې د دې مخنیوي لپاره دي د هغو خلکو خلاف کاروایی وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهید پر رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه چې په کې د خبرونی پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 4000 د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چپ کی فائنانس ڈویژن خند اچولے دے پکو مچی دا کمیٹی چیئرمین اویل چی دا دفاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری خود کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نبائی چی دفاٹا اولس دا محرمو ختمولو لپار پسندستی تو گئی اقدامات وکڑے شی. لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا یادی کمیٹی غڑی سینیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دوی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورتونه دي نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خوړل کېږي پاک ایجوکیشن کې خرابونه روپی دي په داسې په هیلت کې دي داسې په ډپارټمنټ کې دي نور په کور ډیولپمنټ کې دي نو ټول خبره مونږ په سندې کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون چې کومه کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کومه پیسې خلک اړ دي او کنه نه کې حکم کې سم خلک ستانه په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي څوک په کوم ځای کې کار کوي خو باندې باندې سټینډ واغوسو چې موږ اوله به د فرست حفال به د شې سټاف شي او دنا بعد به د ریکوري به کوول ټول چې کوم زمون د فاټا خلکو عوام او حق چا خورل دي هغه ټول پیسې به د خیری ریکور کوو په هغه باندې او دنا بعد به مخکې پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څه کونو خو
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیکار او استاد محب وزیر نو پختل نو هغه د دې زموار فاټا سیکریټریټ وګرځول او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کومه رویه خپل کړی دا دغه اثرات پی د مونږ په پاټه په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیا د دې لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېده. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازابولو لپاره یو بهترینه وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي په کار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فساحت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازابولو لپاره کار کوي نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم محکمه ټیک لشي زما په خیال محکمونه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکریټریټ په کار ده
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پښتونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغه استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانې اخلي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
درنو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوګیده مدني ټولنو استادو له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب دي کرک کې خبرېدونکو مواد وباسي په دې لړ کې 13 ورځ په پیښور کې یو غونډه وشوه چې نور معلومات زلاند یوسف زیرا کوي
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشر شګفته خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مضمونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی
کلاس 9 تو 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاوي کی چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي دلته هندوانم دي کریسچن بیلیورز هم دي سیکانم دي نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وای چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جگندرنات منډل پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته
پنجاب نن په پاکستاني سم نه وي ک ایس پی سنگا چې غيوم مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډیر اهم رکن چې سو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان حصہ شو په کار دی چې هغه ایرو تور باندې چې دی زمون کتابونو کې دا ذکر وشي
خود اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وای چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دی ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربيت شوی استادان لازم او ملزوم دي
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنی دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی او دغه جهاد معنی چې کم دی یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای
13 کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بری درستو ملک د امن د ټینګښت لپاره تر هشوي نېشنل اکشن پلان کې هم قومي مذهبي یا مسلکي نفرت خورونکو لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګول شوې ده زلان یوسف زئی مشال ریډیو په خور
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري ته تاسو غوګې د زینو قبایلی سیمو استادانو د ترقی او نکې دو په خبرګون لتیریونی رئیسی احتجاج پیل کړی دی د هغه سیمو سیدونکو وای د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دا مسله هوار کړی ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي په پارلمان کې د قبایلی سیمو استادي وای له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کیږي نور تفصيل د منور شاپ رپورت کې ورو
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنګکړي او یا غیر فعال دي. نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوي د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په می اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له وویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره امدارنګ سکیم دغنا، د هیلت په حواله سره، د مور د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت، د فاتا سکرټریټ ته قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فاندنګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا د ظلم، د جبر، د استبداد نه د غیر بل تعبیر نه شم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سہولیات راکې په دې بنا باندې، بلکې مشکلات را ده پیدا کړي، چې دا ډېره د افسوس خبره ده.
دا راز د مومند جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجه مسلې راوست کیږي او په نتیجه کې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېره متاثر کیږي.
ځکه چې وای چې په کومې علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی، نو فاټا سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې، نو زیاتره د ټیچر امپلویمنټ او هغه د وجې پاتې شوی. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټه کې موږ یو میټینګ هم کړو. سفران غریزه چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سونه چې فاټا امپلایز دي اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی، هغه په هغه باندې مطلب هغه ته دغه
هلته په قامی اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای، د استادانو غوښتنې جایز دي، دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایمنه ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل ربطه شوی ده او دی په حواله سره به مطلب لري ټول ایمنه ګان به مو مطلب لري لند ورځ کې میټینګ کوو مشترک به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ د دوی مطلب مرګتیام کوو، आवाज به مچتو، خبر به پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې د په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال لري ته تاسې غوږی د باجبل زده کوونکو او سیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په خپل ژمن دي پوره کړی او زر تر زر دي هلته میډیکل کالج پرانیزي. په پارلمان کې د باجبل په اوسنی او پخوانی استازي وای د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې شوې و، خو تر اوسه ور باندې کار نه دی شروع شوی. بلخوا د روغتیا ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم شوی و، خو دا کار عملی شوی نه دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورٹ کې.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای، وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه و. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکي دي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي، وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې ګمتی کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سندھ کې، په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل د دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی هغه حالات مور سړي ډېر ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړي.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بدقسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په ترقې باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج شي و آی ډی یونیورسټي منظور شوی و د کورمې د پاره نه کورمې چې باقاعده د هغې آغاز شو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو. خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیر دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منصوبې پاره پختنه وکړه.
تیر گورنر او هغه په وخت کې منظور شو او یو زور بلډینګ دې عمل مقرر کړ شو. هغه له پرنسپل د نیولو ام اراده کړو چې دې کې روانو چلو. خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځوانه پات شو.
د دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځنی ودانی هم ټاکلې شي و چې پکې به کار شروع کول شي. د باجوړ ایجنسی د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 لپاره کوم ترقیاتی پروګرام د سکیمونه دي په الفاټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده او د مخکنه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسینګ سکول او یو نرسینګ هاسټل وو په هغه کې فیصله دا وشول چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو په څوک په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړه پروګرام د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی د اوسه پورې
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو وخت شوې ده د مازیګر 4:30 بجې ملیح امیرزاده نه به د خبرونو لنډیز واورو
پاکستان وای د یونان لخوا نه قانونه کډوالو هیواد د لیکدول کېدلو په اړه ورته لاول نه اعلان و ورکړل شو کو څو پرته را لیکدول کې نو په کار د شهریت ښکاروي د خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرپراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه وړاندې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه حاصل وکړو پاکستانی او نه قانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ستانه کړل د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای له هغه سیمه بعد مدنیات پر استلو کارپل کری نو موري تیر مازیګر مشال ریډیو تول د دوی مقصد د مدني ازیر مو په کارولو سره ولسته د ژوند د سنتیاوی برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د طالبانو مشر مولا اختر منصور تنيزي او شمیر طالب مشرانو په حواله لیکي چې نو موري د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په یو وسواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی بلخو د طالبانو ویان د مولا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو کوو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې تر سره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړی دي د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې دا خبره مخې ته راغلې ده افغان چارواکي وای په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمباری کې د داعش لکتر لګه دولس وسلوال وژل شوې دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډلې ایزې وژنې پرونی حمله له ترګرې سره تړلې وي نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد قاهره کې پاتیشي بمی برید کې دولس کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي انتظامی ویلي چې په موټر سایکل سپرو درو کسانو نن په ګوزانو سیمه کې بوتلی بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل او د اټلی او ساحلي ساتونکو 13 ورځ ویلي چې ژغورونکو خوښه 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښتو بچ کړی دي
ملي امیرزاده واچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړل اوس وخت شوه د 19 پروګرام د یارانو مشال په نننی پروګرام کې مو لیکوال او شاعر صابر شینواری ملمدې د پروګرام نجیب امیر او هدایت سلطانی تاسو لپاره وړاندې کوي او په تکراری بڼه خبريږي
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبريالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال
ستړي مشه اوریدونکو نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زمونږ ملمه ده د ننګرهار ولایت هسکی منی اوسیدونکو دي نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند خسته ډیر کلونه تیر کړی دي خو د مهال په جلال آباد کې میشته صابر شینواره خپل د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیسته او د کال 2000 راهیسي ادبي نړۍ سره تړلې پاتې شوې ده نوموړي شاعري کوي لنډې کیسې لیکلي او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب د په بیان د هنیمون کې د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي له 13 کلونو راهیسې له بیلابیلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروگرام کې خبرې کوو صابر شینواره صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم
مننه امیر صاحب خوشاله
اوسئ ژوندې اوسئ شینواره صاحب تاسو د ناول د نوم په اوریدو ماته د کلیوال خټک غشیر را یادېږي او خلکو به شور کولو خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې و لیونی په سپین سبا کوله نو باب دې په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو څنګه خلکو غوغا وکړه کنه
امیر صاحب زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو دومره مینې او د نوم خبر چې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي زه د ټولو ملګرو ډېر ډېر احسانمند یم او ممنون یم اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستی دی د هغې مینه ما ته رارسي د هغې پیغامونه نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب ته یې ډېر هرکلی وکړ او راتګ چې دی نو دی مینه ښکاره کړه
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه که نه شنوار صاحب ما په هندي او پاکستانی ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله خاص کر دا نوم یې دا څه دی چې تنقید گنجائش په کې لیدل کېږي
نو دا څه دی چې د امیر صبر لیکونکي ته دا څنګه ښه دی که نه چې د هغه کاري لوستونکی د کومې سطحې دی د هغه پیغام ته څوک ور نیسي نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کړي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کوي چې ودرېږي کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې وي هغه باید راواخیستل شي که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې وي په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې وي په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کومه زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل د راجندر سنگھ بیدی د منټو د کرشن چند د قدرت الله شهاب او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستلي حال دا چې زمونږ مخې ته د انګرېزي ادب خو ښه ناولونه شته خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه ځکه چې دوی په برصغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې لومړي تر بنګلادېش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې د ټولې اسیا په د فکشن په ادب باندې چې دی دوی اثرات پرېښي دي نو د دې حضراتو نه کوم او تجربه چې ما ته پاسه کړې ده زما
شنواره صاحب کما ناول لوستی وی او بیا مې دا پروګرام کولی ښایي زما پوښتنې به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه وي خو ما زه اعتراف کوم ما ناول تازه بیخي چاپ شوی دی تر اوسه ما نه دی لوستی نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوئ او اوریدونکو نه هم هیله کوو چې هغه اوریدونکي دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته اوریدونکو زموږ زاړه ملګري چې دي موږ په هغوی خوشحالیږو زموږ ویاړ دي خو لږ دې نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی ژوندی پروګرام دی یوه پوښتنه ذهن کې لرئ نو د پوښتنې سره راشئ زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي تاسو که شینوار صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه څه موندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګکونه وي
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی او په عام ژوند کښې زه ورسره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده نو دا زما د دوه ملګرو کیسه ده بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم نو بیا هغوی هنیمون ته ځي نو بس د ده د هنیمون کیسه ده چون زه د ده نږدې ملګری یم نو دا به د دنیا اول هنیمون وي چې یو درېمګړی کس هم ورسره وي
مذہبی
نکات مذہبی پیخی چوس دی
مونږ ته راپېښې د مذهب په نوم باندې کمې کشي دا پکې شته. د پښتانه د ژوند تقابلي مطالعه پکې شته. د دې ځای د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږ په هنیمون د پچکر ځو د هغې ځای د ژوند دا مسایل پکې شته. نور د انسان داخلي کم نفسیاتي ګنجلکونه منافقتونه چې دي دا پکې شته. سیاسي مسایل پکې شته کوم چې پښتانه ته راپېښې دي، د د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دې نه نیولې تر اجتماعي ټولو مسایلو پورې پکې شته.
شینوار صاحب،
واقعیت کې د هنیمون بېلابېلو مناطقو نه تېرېږو او د هر یو ځای بېل ذکر دی.
شینوار صاحب، اسی یو اصری سوچ دی گنی ما وعده کړی، تاسو وعده کړی د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوې شی دی. اکثر خو پښتانه چې زوی له وعده کوي نو ورته یو کوټه جوړه کی، یو گنی هغه مور او پلار سره په یو کوټه کې سملی یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډیر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي. نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوی او دی زی په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال راځي چې دا به ډېره کمه فیصدي چې هغې هنیمون ته ځي، ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کې دا شی نشته که نه، او چې نه یو شی په کلچر کې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي. ځکه ما د دې لپاره پښتو ترجمه ټکی هم پیدا نه کړی شو، خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټې، بلکې اوس خو پښتون باشعوره دی، تعلیم یې کړی دی، ګرځېدلی دی، د دې اوسني مصیبتونو د وجې نه په ټوله دنیا خور دی. نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني، او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم. نو دا چې زما ستا به کې نصیب نه دی شوی دا بله خبره ده، خامخا هنیمون خلک پېژني او کله یې پیژني. زما غوندې بعضي ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه ده شوی او نو غواړي چې واده وکړي، نو د صابر شینواري کتاب د خامخا ولولي د هنیمون په باره کې. اسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی؟ ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي؟ تاسو ترې خپله لاره څنګه جلا ساتلې؟
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تېر شوي دي، نو هغه داسې که سپین ویم زه یې نه یم متاثر کړی، او د هغې پلاټ او د هغې ژبه او د هغې چې کوم د ناول جدید لوازې دي د دې نه ډېر شاته پاتې دي. پلاټونه داسې پلاټونه انتخاب کړي دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لا مړه دي، نو په مړه مړ پلاټ کې چې په هغه کې ځان نه وي نو هغې ته بیا څه لسن کې هم چې دی هغسې د فن کم توکي چې دي هغه پکې نه وي کار کړي. نو ځکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعات دي او کیسه ده، داستان دی، د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایېږي متاسفانه. زه دا خبره چې زه کوم زه خفه کېږم، او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي، خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا دا کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي د دې ناولونه یې لوستي، نو او بیا د پښتو ناول ور سره په څنګ کې کېږي، نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي. ما چې کوم ناول لیکلی دی او په دې کې بنو اوس د خپل ځان پاک له سړی رایې نه شي قایم ولی، ځکه چې دا یو کله کله ادبي کم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي، باید چې بل سړی په دې هکله خپله رایې ووایي. خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کې د عام کم د پښتو ناولونه چې پروسه چاپ شوي دي په دې کې جدا دي. یو ژبه چې ده د استعمال او چې دی د دې په دې ناول کې د واقعاتو منظرکشي، زما په ناول کې ژبه او منظرکشي دا د دومره ستی دي او د دومره اعلی معیار دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګري دي په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې د اردو د سطحې
سره په ټکر کې دی.
نو شینوار سه په پښتو ناول لیکونکو کې امام د اردو ناولونه ډیر لوستې ځنې می د انګلیسي ژبې هم لوستې ځنې چې به اردو ته ترجمه شوی هغه ناولونه ولند کیسې هم لوستې. خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپل د کوم لیکوالو نه متاثر یم دا غوی هغه ناولونه ما لزان سره بیا یو بل نړۍ را تخې پاغه کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نمونه زه د یادولو وړ بولم. تاسو هسې د چا د کار نه متاثره ځوانانو کې خو تاسو ویلې چې په فنی باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کې چې ما کوم ناولونه لوستي یا مې څه نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې دی نن نو وطن حکاله مخکې چاپ شوی دی هغه بهترین ناول دی. او ځکه هغه سړی چې دی هغه هغه لوستی کس دی زما نږدې ملګری دی زموږ مشر دی د هغه په سګوان ناول کې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې خو بیا هم دومره تاثر پکې شته او بلکې دومره وحدت تاثر پکې شته چې هغه لوستونکي تر اخره نه پرېږدي او ناول چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی. هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډیو مختلفو ځایونو کې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوی یم. کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. حکم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کې چاپ شوي دي یا افغانستان د تورخم د بیکاره دي کې نه را دي خو چاپ شوي دي نو په هغه کې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي. زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي.
صحیح. مونږ په افغانستان کې ډایجسټونه نه لرو. تاسو خو د پېښور کې هم پاتې شوي یاست. هلته به مو لیدلې د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجسټونه د وی او په هغه کې هم کیسې وي. آیا ډایجسټ لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي او ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته؟ او بله دا چې په افغانستان کې که ډایجسټ لیکنه پیل شي نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته واړي که نه؟
زه ډایجسټ انتهایي مهم بولم عامر صاحب. انتهایي اهمه نقطه دې بیان کړه. ډایجسټ چې دی هغه په ادب کې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي. لکه په افغانستان کې چې سټریټ لیول کرکټ نشته نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته را نه شي. سټریټ لیول فوټبال نشته نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نه شي کېدی. تر څو چې کوڅه په کوڅه دروازه په دروازه میدان په میدان کرکټ عام نه شي بله لوبه عامه نه شي نو په ملي سطح باندې ښه لوبغاړي مخې ته نه شي راتلی. په ادب کې د مجلو رسالو او خصوصا د ډایجسټ همدا کردار دی. ما چې فکشن زده کړی دی هغه ما د سب رنګ ډایجسټ نه زده کړی دی کومه چې په 1900 یو اویا دوه اویا درې اویا کې چاپ کېده د پاکستان او د هند د تقسیم نه مخکې. نو ځکه پکې د برصغیر تمام اعلی درجې فکشن رایټران موجود وو لکه الیاس تیتاپوري د کرشن چندر د موپاسان د چیخوف ترجمې به پکې وي. ما تر اوسه هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجسټونه. زه د ډایجسټ احسانمند یم د اعلی درجې د ډایجسټ. تر څو چې په افغانستان کې تا چې کومه خبره وکړه ډایجسټ ټایپ ادبیات نه راوتلي. زه فکر نه کوم چې هغه د ادیب ذهني تربیت وکړي او خصوصا د فکشن په اکله د تربیت وکړی شي ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولي د اعلی درجې فکشن بهلي کلونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کښېني نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشایي ډرامه چې لیکي نو په هغې کې بعد فکشن اثرات او خصوصیات واضح. خو که یو سړي افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړې په ادبیاتو کې یا د بل ملګري نه او هغه کښېني یو افسانه لیکي نو دا به ډېره خام وي.
صحیح. شینوار صاحب چېرته مې لوستي وو چې په تاریخ کې یوازې نومونه اصلي وي کیسه وي ټوله فرضي وي او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي دا نومونه یې فرضي وي او کیسه وي اصلي وي. تاسو د دې سره څومره همغږي یا په بله معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم. ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستي دي او بیا دا غوی هغه یونلیک په املسته ده. په یونلیک کې ماده څه خبرې و موندلې چې هغه د دوی په غو ناولونو کې هم مخې تر غلې د خوشون سنگ او د شپون سیف د ناولونو هم مالوسته او د دوی هغه ژوندلیک هم چې مالوسته مماثلت پکشته ده. نو د دې مننه چې ځنې لیکوال هغه د خپل د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې د غې ځنې برخې هم انزورول شي په ناولونو کې.
نو دا خو کوم محدودیت نه لري کنه، ناول یا تمام فکشن او سفرنامه او پکې هم راځي، ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي. د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کوم موضوع اخلي او کوم نه، شخصي به اخلي او که نه خارجي به اخلي. خو د فکشن بنیادی ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی پدې معنی نه چې واقعي شي وي. مثلا زما دا ناول چې ده په هند کې ګرځېدلم، په نیپال کې ګرځېدلم، خو ما هند نه دی لیدلی او نیپال ویلا نه دی لیدلی، همدا دا هنیمون واقع شوی دی. مګر دا کیسه په حقیقت بنا ده چې لوستونکي دا لولي، نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نشي پیدا کولی چې ووایي چې یاره دا خو نه کېږي. کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیا نوي دي سره چې دی هغه به دروغ وو. مثلا د چین ماچین خاطرې به بسنې دي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو او په هغه کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو. مثلا یو کس به سل کسه چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې شل کسه مړه کول. نو عام لوستونکی چون د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکی به هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دې پوه نیوه. په افسانه کې یا په ناول کې ځکه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده. که چېرته څه په ناول کیسه کې واقع بیان کړي چې لوستونکی په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي، دا امکان نه لري، نو ټول ناول لاړه ختم شي، ختم شي. نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکي وي، امکانات وي او یا رښتیا شوي وي، پېښه شوي وي. که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي، نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې
مننه ملګرو. تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ. نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار سیب ملمه ده. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب ده په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې. ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی.
ها
هغه وخت زه لږ لرې وم، نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم ځینو ملګرو ته رسېدلی دی. په دې کې شپاړس افسانې دي، شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په دې کې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یو غالبه برخه ده، یعنې د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب پر اساس هلته کېږي، دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته کوي، افسانې شته یو دوه نور مختلف قسم افسانې پکې شته، بېلابېل موضوعات دي.
شنوار صاحب، مون خو عموما د شاعرۍ نه نثر کم لرو، نثر لیکونکي کم لرو، بیا په نثر کې چې لنډې کیسې تراشو هغه خوم کم دی، بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو. خو که راشو په فکشن باندې د نقطه یا کره کتنه ته، بیا خو نو یوازې ښایي د ګوتو په شمېر هم نشو ویلی، د ګوتو د بندونو په شمېر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې. وجه یې څه ده؟ مونږ نقد زغملی نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو؟
نه، دا دواړه شیان نشته دی، ځکه چې پښتون تعلیم یافته کم دی. په دې دنیا کې زمونږ نه ډېر کمزوري کمونه شته،
من فتاکړه خلک یو خو خبره دا ده چې نه د نک معیاریږو نه د تنقید د فن عاریو صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید دپاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته هغه 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 ځمکه نه ده تیاره دلته چا کار نه دی کړی 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 دی مشران ملګري دې نه خفه کېږي مثلا ناصر منګل صاحب اوس یې تلاشه چې ولې نورو ملګرو کار کړی په فکشن د فکشن په تنقید کې مگر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی عام نقاد په پښتو کښې نه شته د اعلی درجې عالم شخصیت دي فاضل شخصیت دي خپله د اعلی درجې تحقیقار پاتې شوي او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې دی د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رایې قایمه کړي منصب سازي وکړي د پښتو ادب کوم کمی چې دي هغه په ګوته کړي من او لاره ورته وټاکي چې و تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا په کار دی چې دا دا وشي نو عام د یو نقاد کمی دی نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تا وایي بېخي ډېر کمی دی
ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کړو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پرې خوا زما د پاره مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکرلی او پی جندن با بیا پات شوا دا بیا لپارا خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سو وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو یو بیروزګار شاعر خنه و داستا لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخي و زما لپاره شینواره صاحب تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو نو د خپرونې په دې شیبو کې تاسو ته غوږ یو
غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم د ولاړ مزل په منډه باندې پایم سره صحرا ده او تنهایی د ولاړ مزل په منډه باندې پایم شرابونه دي صحرا ده او تنهایم تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم او تعارف مې په یو دوه ټکو کښې وکړ ما به څه ویل چې دا یم او دا یم د خپل ذات د ګویاۍ نه هم وېرېږم د خپل ذات د ګویاۍ نه هم وېرېږم چېرته دا راته ونه وایي چې ستا یم او رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه د تیارو چغې را وکړې چې بلا یم او راته هېڅ چا غږ ونه کړو چې ما یې خدای خبر شه چې صابر زه د چا یم
ډېر ښه ډېر ښکلی غزل
شاعري نه نو
ډېره زیاته مانه صابر شینواره صاحب ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې مونږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ کزوم او دا پروگرام هو تاسو برا سره اوس ته پارا درنه مخخه کو ډیره زیات مننه چې وخت مرا کو په دې خبرونه کې را سره مل مشو
زم ډیر ممنون شم خوشاله اوسې مې راغلی
کور مو دا نه اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروگرام مو اوریدل همدې سره خپل قربان نجيبه مرته اجازه ورکړي د الله پامن پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو